سي وایس اف امریکا د وداه یو وساته خبری خبرونه کې ساسو قربانی یوزا کلسم کاکر
او زاش پاک مومن
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وی یونن د جمعې ورځ کال د 2013 د سپتمبر د 2013 د پاکستان کې دا وخت د ماخستن لس بجې دی افغانستان کې ننیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د ماپشین یو بجې سره ده را سره ملګری اوسې د خبرونو تفصیلی راپورونه لرو پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې ملک د دیرش کربا روپو د قرض لاندې دی او دا چې په اخستل شبو پورونو هر ورځ شپږ ارب روپۍ سود ورکول کیږي
دا خبر پښتونخوا د پرایمري او های سکولونو محکمې په ایالت کې د سکولونو زبهر ماشومانو د سکولونو د داخلو لپاره د یوې میاشتې خصوصي کمپاین پیل کړی د غیر سرکاري د ادارو د شمیرو تر مخه په یاد ایالت کې تر 20 لکه ماشومان د سکول څخه بهر دي
او د پښتون تحفظ موومنټ مشران منظور پښتین او علي وزیر په ګډون شپږو نورو غړو ته د شپږو نورو غړو پر ضد باندې سوابق کې د جمع کړل شوي اف آی آر وروسته د نیو وارنټ جاری کړی شو
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو مر سره ملګری اوسې یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو لپاره د دې ترڅنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو باندې راپورونه لرو تاسو ته به وړاندې کوو
ګرانو خدمات اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غواګي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته نن په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان دا وخت د دیرش کربا روپو د قرض لاندې دی او هر ورځ شپږ ارب روپۍ صرف په سود کې دغه قرض ورکول کیږي په دغه باندې د ډیو رادیو خبریال پیرولا شاه نور تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
وزیر اعظم عمران خان په پاکستان باندې پوری بهرنی قرضې هیواد ته دا وخت راپیخ مشکلاتو کې تر ټولو لوی ننګونه ګرځولې ده او د خبرداري ورکړی که پاکستان دغه قرضو د جال نه ځان ونه باسنو د تباهۍ سره مخ کیدلی شي بلخوا څېړونکي وایي چې د تحریک انصاف ګوند مرکزي حکومت واکدارانو ته به دغه چیلنجونو د مقابلې لپاره د تقریرونو په ځای اوس د عملي ګامونو نه کار اخیستل وي د جمعې په ورځ اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو یوې غونډې ته وینا په مهال وزیر اعظم عمران خان د پاکستان عمومي او په ځانګړي ډول معاشي حالت د فکرمندې وړ بللی دي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان ګیر چاپیر لانجو کې ګیر دی خو بیا دا وخت په دې کې تر ټولو لوی چیلنج یا ننګونه په هیواد پورې بهرنی قرضې دي د کومو قرضو حجم چې اوس 1.5 ارب روپو ته رسیدلی دی
اگر هم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے آگے ڈیزاسٹر ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں انہوں نے بجائے ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے تاکہ ہم قرضے واپس کریں ہم نے ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے ہوئے جو کہ قرضے لے کے لاس پہ جا رہے ہیں
دے وای چې د حکومت سره ملکی نظام چلول لپاره خزانه کې پیسې نشته دي او د دې یو لوی علت د عمران خان په خبرو تیرو وختونو کې د بې مقصده پروژو لپاره بهر ملکی قرضې اخیستلو وزیر اعظم ویلي چې پاکستان روزانه د قرضونو په مد کې شپږ ارب روپۍ سود ورکوي او که چېرې پاکستان د قرضو د غجال نه ځان ونه باسنو د تباهۍ سره مخ کیدلی شي وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې چې د معاشي ننګونو د مخنیوي لپاره به حکومتي واکدارانو په شمول ستهم خپل ځان کې بدلون راوستل وی دا په داسې محل چې 13 میاشتې تحریک انصاف ګوند په لومبي ځل مرکز او د هیواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې خپل حکومتونه جوړ کړی دي او مخالفه ګوندونه او د سیړونکو یو لوی شمیره د اندېښنې لري چې تحریک انصاف حکومت لا تر اوسه پورې ملک ته راپیخ چیلنجونو مقابلې لپاره کم یو کوټلې پروګرام وړاندې کولو کې ناکامه دي د معاشي چارو سیړونکي ډاکټر فاروق قسهم د وزیر اعظم لخوا د بهر ملکي قرضو د جال نه ځان خلاص سوالو د اعظم ستاینه کوي خودی زیاتوی چې اوس وخت راغلی چې حکومت ته په دې اړه څه عملی ګامونه هم پورته کول وی
دا غي وجه دادا چې کرپشن زمونږ په یو ناسور دی زمونږ د ملک او دا کرپشن کې ان کیس ختم شي نو بلینز اف بلینز ډالر په پاکستان کې پاتې کیږي او دا به د موجوده زمونږ چې پاپولیشن دی او زمونږ د عمل کې داغه پتره کې باندې خرج کیږي نو د دې خوستاینه په کار ده خو د دې نه هم زیات کیږي یوازې د کرپشن خبره خو نه ده د پالیسیانو جوړول دا هم په کار دي ځکه چې کم وخت کې چې پالیسیان نه وي جوړي او صرف په تقریرونو او په دې سيزونو باندې وي نو داغه عمل به په شارټ ټرم کې خوي په لانګ ټرم کې به داغه امپیکټ چې کوم دي هغه مونږ ته ناراضي
د لوړ پورې حکومتي واکدارانو لخوا پرستو کې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې ته بیا کتنې د متضاد بیانونو په سر هم سختی نیوکی کیږي او دغه سیر مخالف ګوندونه او سیلون کې د احمدی اقلیت سره تړاو لرونکو او معاشي ماهر د حکومتي مشاورتي ادارې نه لری کول په ګام هم سخت ټکونه کوي حکومت مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ودا داوی کول چې دوی سره د هر شوبې تجربه کار ماهرین شته دي او دا چې دوی کله وخت تر لاسه کړي نو ملکی شخړو په هواری باندې به ډیر زړه لاس پوری کړی شي او دغه مخالف سیاسي ګوندونه اوس د تحریک انصاف د حکومت نه خپل دغه ژمنه سر ته رسولو غوښتنه کوي د انتخاباتو نړیوال د تحریک انصاف ګوند د پاکستان اولس سره دا لوز هم کړو چې که دوی ته واک ترلاسه شو نو دوی به 1 کروڑ پاکستانیانو ته نوکری ورکوي او دا چې د تحریک انصاف په حکومت کې به د عام اولس لپاره 500,000 کورونه جوړولی شي
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا
ګرانو خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې اوس ورزو د افغانستان په لوتہ د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی به سبا له افغانستان ته سفر کوي د په داسې حالاتو کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې په نږدېو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی زموږ همکار بیروز خان صاحب د وخت مو سره سټوډیو کې ناست دی ورته ارګلی کو بیروز خان صاحب سړی مشي ډیر مننه بیروز خان صاحب دغه سفر او د پاکستان نوې حکومت جوړېدل او افغانستان ته دغه سفر کېدل څومره امیدونه او تمې د دغې نه کېدی شي چې د دغه دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کېږي او یا په افغانستان کې یا په سیمه کې امنیت ته پاره
تمې خو ته ډېرې دي خو البته دا چې تر اوسه پورې که وګورو نو د دې نوي حکومت په یو حواله باندې هم څه تیاری نشته د خارجه پالیسي خو بیا دا ده چې خارجه پالیسي د حکومت د منتخب حکومت سره نوي او نه په تیر پخوا کې وه نه داسې ښکاري چې ګندې دې حکومت ته به دې اختیار ورشي خو بهرحال یو وزارت دی او دا امکان خوشته که د پاکستان پوز خپله پالیسي بدله کړي نو دا حکومت بیا کېدلې شي څه لاسته راوړنې وی بیا راوړي څه داسې څه ګټې راوړي هغه مثال به ورکو د دې اقتصاد ډېم دپاره اوس دې د پیسې لکې صادرې خور کو چندې راټولې کوي چندې راټولې کوي او بله بیا دا چې د اقتصاد دپاره دوی سره څه پلان نشته ملک ملکونه چلیږي په اقتصاد باندې په مضبوط اقتصاد باندې د پاکستان اقتصاد ورځ تر ورځه کینی په وروستو ځي وجه یې دا ده چې د پاکستان په خپله وي زموږ سره دوه په دې هغه کې دوه غټ مارکیټونه زموږ کوم چې یو انډیا کې دی شي یو افغانستان دی افغانستان سره خو ستا کم شو د هندیا سره د انډیا سره د پوز د لاسه شروع کېدلی نه شي ری غټ مارکیټ دی ګڼي چې انډیا زموږ لپاره نږدې او غټ مارکیټ چین دی نو چین خو په خپله نور هیوادونو ته سامان ورکوي چین خو د دوی نه څه نه اخلي دوی داسې څه شی به جوړ کړي چې هغه به په چین کې ګندې خرڅ کړي نو اقتصاد دپاره پلاننګ نشته د اقتصاد د لپاره د دوی چې کوم وړمبنې دغه په وشو دی یعنی ماهرین راجمع کړو او پای کې درې پکې انټرنیشنل پرسنلټیز بوته وایو شخصیتونه چې په اقتصاد باندې په دنیا کې منل شوی پوه خلک هغه یوی د مذهب په نوم باندې لري که د قادیانیتوب په نوم باندې هغه نورو دوه بیا د هغه سره په سولیډری کې استعفا وکړه اوس د مل دننه چې کوم دغه د کونسل دی د هغې ممبران د غړي دي هغې پاتې دي نو هغه هم په دغه اقتصاد کې لګیا دي دغه اقتصاد خو د پاکستان ښه شوی نه دی د خارجه تعلق کې به دا ووایو چې څنګه دا ویل کېږي څېړنکاران هم وایي سیاسي ګوندونه هم د هغې مشران هم وایي د بهر نه چې کوم د سار دپاره کوم تنظیمونه راغلي وو هغې هم دا وویل په دې انتخابونو کې چې عمران خان ته په دې کې ګټه وررسولې ده وررسولې شوې ده عمران خان د خلکو په ووټ نه دی بلکې یو د ته سلیکټډ هغه وایي الیکټډ ورته نه وایي چې منتخب نه دی بلکې دی راوستلی شوی دی د حکومت به لکه څنګه چې تېر حکومتونه کمزوري وو په خارجه چارو په اختیار کې نو دا حکومت داسې ښکاري چې دی به د هغې نورو نه نور هم زیات کمزوري وي او هغه دوی ته پته ده دې حکومت ته دا معلومه ده چې یو منګه د چا په زور راغلی یو نو امکانات هم شته تمې هم شته خو حقیقتونه چې کوم ځمکني حقیقتونه دي نو د شاه محمود قریشي دوره وړمبنۍ دوره ده یعنی د یو فارن منسټر په حیث باندې یو بهرني هیواد ته افغانستان ته زی او هلته به د افغانستان د حکومت په مورته سره خپلې غږ دي غوښتنې به کوي دوی به هم ورسره ژمنې کوي دوی به هم تې څه غوښتنې کوي نو د دغې لاس نویت معلوم نه دی البته د افغانستان لخوا خو دا ښکاره خبره ده چې پاکستان د غاړې هلته لاسوهنه کیږي پاکستان د هغه ډلې چې هغه په افغانستان کې ورانې کوي مرګومار کوي د هغې لاس ته وتړي او که دغه ورسره پاکستان ومنله نو دا د پاکستان هم په ګټه ده او د افغانستان خو امن به پکې راشي
بروسان صاحب په افغانستان کې یو خواته تشدد پیښې سیوا شوې دي نو بل خواته امریکا د طالبانو سره د خبرو اترو په موضوع باندې چې کوم دی نو اوس هم ډیر زیات فعال ښکاري د افغانستان حکومت د لوی چیلنجونو سره مخ ته خپل دغه تل کې انتخابات هلته هم رانځي شوې دي بیا د افغانستان حکومت سره څومره دغه خبرې ترې د پاکستان هغه مخ په وړاندې تلیشي او یادا چې سنچې تاسو ویلی چې ګنې د پاکستان لخوا هلته کې د مداخلت خبرونه او یا په نړیواله توګه باندې دغه خبره اوس په پا پاکستان باندې ډیر غټ فشار هغې هم جوړ کړی دی نو دغه فشار او بیا چې افغانستان اړخ ته منکم ګورو هغې هم اوس قانع دي دغې ته چې لکه مطلب دغه سیمه کې امنیت او د امریکا حکومت هم دغلته کې د سولې اوس چې کوم دی کوشش کوي دغه خبرې ترې چې تاسو په مجموعي توګه باندې ګورئ نو څومره هلته کې امن ته دې وخت کې لار جوړیږي
د افغانستان مسله د طالبانو سره د خبرو اترو چې کوم لړۍ اوس بیا پیل شوې ده نو هغې په کې یو شرط ده چې موږ د امریکایانو سره نیغ په نیغه خبرې کوو امریکایان ورته هېڅ هم تیار شي راځي نیغ په نیغه خبرې کوو خبره د پسه خبره په امن ده طالبان که یوه ډله ده که ډېرې ډلې دي که مشري پټه ده او که ښکاره ده دا یو خبره به هغې مني چې د جنګ نه به د ترهګرۍ نه به لاس اخلي دا هغې نه پس بیا په حکومت کې شاملېدل دي انتخابونو کې برخه اخیستل دي آئین منل دي دغه ټولې قصې بیا هغه رستۍ دي امریکا دا یو خبره ښکاره ده چې امریکا په افغانستان کې اوس امن غواړي افغانستان نه هغه اوس داسې نه ځي تر څو چې هغوی امن پکې راوستې نه وي او هغې د امریکایانو ته هم دا معلومه ده د امریکایانو جرنیلانو وخت په وخت دا خبره کړې ده د امریکایي دلته چارواکي وخت په وخت دا وایي چې د دې جنګ په ساتنه کې د پاکستان لوی لاس دی او د هغې غوښتنه د پاکستان نه ده هغې ته پته ده چې طالبانو
د پاکستان ګټې په دغه کې څه دي چې دي داسې کوي
د افغانستان له چې کومه سزا ورکول کیږي نو یو خدا له چې د پاکستان سره د پاکستان د اسټابلیشمنت سره دا خطره ده چې یو مضبوط افغانستان راشي د پښتنو یو والی چې کومه دی یو خدا غې نه یریږي په وړمبني ځای دویمه خبره دا ده چې دوی وایي چې هند ته دومره پکې رول ورکړی دی نو مطلب دارې د دې دې بانې ته وګوره د دې دې دریس ته وګوره چې دا ورسره ماشومان نه لیونی به مسره ونه مني دی وایي چې په کشمیر باندې د هندوستان سره زمونږ یعنی امریکا مرسته نه کوي یا زمونږ سره په دې روغه نه کوي نو په افغانستان کې به مونږ هم د هند په مقابله کې چې کومه دی خپلې ډلې ساتو په افغانستان کې به امن ال راضی چې دلته کې په کشمیر کې ماته امن راولي. اوس د افغانستان سره خو د کشمیر هم سپول شریک نه ده، د افغانستان د شخړې سره ستاسو د کشمیر د سره روسو توک نه جوړیږي. خو ته هندوستان ته بانه ګوري او هغه ته د قربانۍ ګډورې پکې افغانستان جوړی. نو دا دوه خبرې بنیادی خبره ده، پښتنو د افغانانو د یو کېدو ده، د هغې د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګورو پښتون کله دلته یو شو دا ډېر لوی قوت دی، دا ډېر لوی طاقت دی، او د خدای د شتمنو نه د وطن ډک دی، اوبه یې والا، معدنیات یې والا، ګیس یې والا، سره یې والا، په نوم چې کوم شتمني ده خدای دې پښتون او د افغان په دې وطن کې پیدا کړې ده. د دې اچھا ته هم ضرورت نه، خو خبر هم دغه ده چې امن ته سوک نه پریدي، او چې امن نه نو ترقی بدی نه، نو سبا تعلیم بدی نه، پوهه بدی نه، اقتصاد بدی نه، او بس هغه به رواني دغه پکې بخکاره بخکاره پدې دي پاکستاني ویني.
ډیر مننه بیرو سانسف سانسی.
مننه
مننه.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د خبر پښتونخوا د پرایمري او های سکولونو مکمه د ماشومانو د سکولونو کې د داخلو لپاره د وی میاشتې لپاره خصوصي کمپاین پیل کړی دی، او د کمپاین ته نوم ورکړل شوی دی بستاوټا سکول. او په دې اړه باندې نور تفصيلات تاسو د دیوا خبري علامه عبدالله په راپور کې لري.
بستاوټا او سکول او دا ناره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو د یو میاشتنی مهم ده. وزیر اعلی محمود خان د دې مهم پرانستا د جمعې په ورځ د پېښور په یو سرکاري سکول کې وکړه، او وی ویل صوبایي سرکار به هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو ذمہواری ترسره کوي.
تعلیم کو هم پروموټ کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے نئی آنے والی نسل کو ہر صورت میں ایجوکیشن ایجوکیٹ کریں گے تاکہ ہماری نئی نسل بہترین طریقے سے ایجوکیٹ ہو سکے، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا.
د کال 2018 سه پر لپسی حکومتونو هر کال داسې کلنیز مهمونه چلولې دي، او بیا په دغه مهمونو کې په لکونو ماشومانو د داخلولو دعوی کړې دي. خو د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمیره راکمولو کې لا ډېر پرمختګ داسې مهمونو نه دی راوړلې. که څه هم آزاد ادارې په صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمیره تر 20 لکو ماشومانو هاي، خو د ابتدایي تعلیم د کال 2018 د خپل سروې تر مها په صوبه کې 13 لکه ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. د 15 کالو او 18 کالو ترمنځ د ماشومان د صوبې د ټولو ماشومانو 30% برخه جوړیږي، او په دې کې 40% جنکې او 40% الکان دي. دا سروې وايي په دې کې 18 لکه ماشومان چرته هم سکول ته نه تللي او نه داخل شوي، او باقي 18 ماشومان داخل شوي خو به سکولونه پریخي دي. اوس ماشومان په سکولونو کې د داخلېدو وروسته سکولونه اولی پریدي. د پرایمري سکولونو د استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله وایي یو غټه وجه پکې په سکولونو کې ځینې شته دي.
ټارګټ مونږ هر کال چې کوم دی نو هغه کراس کړی دی، او هلته کې بیا یو بنیادی مسله راځي چې په سکولونو کې بیا گنجائش دي. دومره واړه مونږ داخل کو چې هغه بیا پاس د بلډینګونو د سکولونو چتونو دی وخېجو، نو هغه کې بیا داسې چې لکه چتنی ځینې اگر انرولمنٹ چې کوم کو ناغه بیا وخ وخ سر کمیږي، نو موږ له ګورنمنټ دا پکار دي چې انرولمنٹ سره سره په بلډینګونو کې په سکولونو کې اضافي کمري جوړږي.
خو دا سروې ویلیو په صوبه کې شپږ پیسه د جنګې چرې هم سکول ته نه لیدلی، او دوه او یا پیسه د جنګې چې پنځم پاس کړي نو تعلیم هل تپریګ دي. سروې دا هم ویلیو چې سکولونه پرې هودن کې ماشومانو 10% د تعلیم ته آماده نه وو، 28% د غربت د لاسه، او 19% د ماشومانو د سکولونو د نشوالي له لاسه تعلیم په نیمګړه کې پرېښدې. دا حالات بیا د صوبې په ځینې برخو کې ډېر د فکر وړ دي. په تورغر، شانګلا او بونیر کې په نیمګړه کې د سکول پرې هودن کې ماشومانو شمیره بیا تر ټولو زیاته ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، VOA ډیو نیوز، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
تاسو هم په اول کې ویډیو دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
د خوراک په حق لبندې استاد ته راپور وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې او دغه شانت بخنه غواړم ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د برتانیې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې او د پاکستان خپل په شریکه سروې کې معلوم شوې ده چې په پاکستان کې 2.8% ماشومان متوازن خوراک نه کوي. د دغه دوه وجه بنیادی چې کوم خودل شوې دي، یو غربت ته غریبي ده او بل وجه هغه دغه متوازن خوراک ته د دوی لاسرسي نه کېدل دي. په دغه حق لبانې نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال حمید الله خان تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حکومت پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف او د برتانیې د ډی ایف آی ډی ادارې په شریکه نظر پوښتنه کې ښودل شوي په هیواد کې 80% ماشومان چې عمرونه یې د شپږو او 30 میاشتو ترمنځ دي توله خوراک نه خوري. په سروې کې د دې غټه وجه غربت او توله غذا ته د نه رسایي ښودل شوي دي. سروې وایي یوازې د دې عمر 45% ماشومانو ته د غذاییت د معیار او د غټېدو دپاره توله خوراک ترلاسه کیږي. د دې عمر د ماشومانو په غذا کې د غو غوښې، ویټامین اے او د پولادي خوراکونو کمی وي او ځایي دستیاب خوراکونه ویټامین بی 12، ویټامین اے، کیلشیم او پولاد ډېر په کم مقدار کې لري. ډاکټر عطا الله د ماشومانو ډاکټر دی او دی وایي د غربت او نادارۍ سره سره دلته والدین د خوراک په اهمیت پوهه هم لري او نه پوهیږي چې خپل ماشومان له څه ورکو.
مینجمنت وته نشته دی، مینجمنت د پښتو چې علم نشته دی، تعلیم نشته دی، پوهه نشته دی، خلک په دا نه پوهیږي چې څه ورکوم. د ماشوم ته د ضرورت څه دي، کوم شی چې ولور کوم، خلک یې کور کې به غواو لاړوي او دا چې ځان باندې لري عادت کړی وي. زموږ خلک لږ هغه اګنورنت هم دي، یعنې دې څه باندې خیال نه کوي چې دا به څه خبره وي او هغه خلک چې کوم دي دې وجه نه چې کوم ماشومان کمزوري دي.
د میندو او د ډبو د پیو کم مقدار او معیار هم د دې ماشومانو د غذا د کمی یو غټه وجه په سروې کې ښودل شوې ده. د سروې تر مخه د شپږو میاشتو نه واخلې تر 30 میاشتو پورې د پاکستانی ماشومانو خوراک زیاتره غنم او د جوړو خوراکونه وي، وچې او شنې میوې او سبزیانې پکې کمی وي. د سارونه ترلاسه شوي خوراکونه یعنی پی غوړي ماستو 50% ماشومان خوري. د دې عمر 19% ماشومان ویټامین اے والا خوراک نه خوري. 25% اګې خوري او 30% غوخه کله کله خوري. په سروې کې بازاري چپسونه او بې غذا خوراکونه هم د ماشومانو د کمی ودی وجه ښودل شوې دي. سروې دا هم وایي چې جوار، باجره او میتي هم ماشومانو لاخه خوراکونه دي، خو ماشومان دا خوري نه او یا پکې والدین غوري نه وي. سروې وایي د پوخ عمر میندې د ماشومانو د خوراک په اړه د هغه میندو په نسبت زیاتې حساسې وي چې عمرونه یې د 18 کالو نه کم وي. حمید الله، ویو وی، ډیوه نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه کې بل مهم راپور درته وړاندې کوو چې د خبر پښتونخوا چارواکو د پښتنو د کونو لپاره را پاسې دلی تحریک پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتون او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تر څنګ شپږ نور مشرانو د نیولو حکم کړی دی. په دې اړه تاسو ته نور تفصیلات د ډیوا خبریال ریاض حسین په یو راپور کې لري.
د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او د هغه د و ملګرو په ضد د گرفتاری ورن جاری کړی دی. د امنیتی چارواکو لخوا په خپور شوی نوټیفیکیشن کې د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی ته ویل شوی دی چې د وړاندې نه دغه کسان د سوابې ضلع پولیس ته مطلوب دي. د گرفتاری په امر کې د قومي اسمبلی د شمالي وزیرستان غړی محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم شامل دي. د سوابې ضلع د پولیسو لیاقت خان د دې تصدیق کړی دی.
گرفتاری ورن جاری شنو د گرفتاری کې نو کسان دی په دې ټول باندې جاری شوی.
13 میاشت د اگست په 12 نیټه په سوابې ضلع کې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا را جوړ کړی شوی غونډې ورستو د پی ټی ایم په مشر منظور پښتین او نورو غړو په ضد د پولیس لخوا مقدمه درج شوی وي. په مقدمه کې په دوی تور لګول شوی وو چې دوی د پاکستانی ریاست او پاکستانی ځواکونو په ضد خبرې کړې دي. د مقدمه د اف ای آر مطابق د دوی په ضد د پاکستان پینل کوډ د دپا 111 سل درش بی یو سل دری پنزوس پینزه سوا شپگ یو سل وسل ویخ یو سل یو کم پنزوس دری سوا یو سل ویخ او یو سل اتات یا لانده مقدمه درد شوی دا پا دی ورن گریبتاره که دی پی ٹی ایم مشر منظور پشتین نه علاوه محسن داول علی وزیر ڈاکٹر سید عالم مسعود فضل خان خان زمان سمت خان او نور الاسلام شامل دی خود قومی اسمبلی غړی او په ورن گریبتاره که شامل محسن داول وای چې هغه به د قانون لاندې دغه شخړه مخ په وړاندې بوزي
زمون پر احساس باندې حقایق خام نه لګي ځینې خبرې په دې باندې خام نه لګي نو د خلکو په بنیادي انساني حقوقو باندې خپل دل مونږ دا جاری ساتو خو مونږ ته به څوک غږ نه کوي مونږ ته به څوک ګوته نه نیسي حقایق مو پیش کړي دي خپلو خلکو سره مو هغه بیان کړي دي وته بهرحال دا قانوني کاروایي ته فشار اچول غواړي د دې په ذریعه سره زموږ په تحریک باندې زموږ په ملګرو باندې په دې مخال کې دي مخکې هم ستړي شوي دي او اوس هم د دې د لاسه په لاس مار طریقه به خپلو چې په کومه زیاته مناسبه وخت د قانون د لارې په هغې لارې به د دې کیس مونږ مخکې بوځو
تېره میاشت د اګست په 12مه نیټه په سوابه ضلع کې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا را جوړ کړې شوې غونډې وروسته د سوابه پولیسو د 19 کسانو په ضد مقدمه درج کړې وه په دې کسانو کې د سوابه ضلع سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ګلالې اسماعیل او درې ډاکټران هم شامل دي په دې کسانو کې د سوابه ضلع د سیشن عدالت نه کسانو ته د ګریبتارې نه وړاندې ضمانتونه هم ورکړي وو او د روانې میاشتې په 13مه نیټه به د هغې اورونه کیږي او هم نن د پېښور سترې محکمې های کورټ د نه کسانو درخواست د اورېدنې دپاره منظور کړی دی په دې حقله د سوابه ضلع ولسي تحریک مشر او د پی ټی ایم غړی لیاقت یوسف زیوایی سترې محکمې د هغوی درخواست منظور کړی دی
نو کسانو چې کوم دنه سوابه شنجک سره بي بي اي شوې ده او تلسم تاریخ پکې بیا تاریخ در روان خو مونږ د پېښور پای کوټ کې چې کوم دنه نن د اف اي ار باقاعده چیلنج کو او د پېښور هاي کوټ هغه مار ته لپاره منظور کو او را روان اپته کې مونږ د دې دوه تاریخ لګي او په دې کې مونږ دا کوشش کوو چې د اف اي ار غلط شوې ده غیر عیني شوې ده او د اف اي ار ختم کړي
د دین وړاندې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا د پاکستان په غټو او وړو خارونو کې جلسې شوې دي او د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمه هم درج شوې دي خو په لومړي ځل د سوابه ضلع پولیسو د دوی د غریبتارې امر کړی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور احمد پښتین دغه حکومتي اریسټ وارنټ چې کوم جاری کړی شوی دی دغه ته په خپل ځواب کې څه وایي زموږ همکار افتخار حسین ورسره خبرې تری کړي
دا چکم اف آی آر شوی دی یو خو د چکم دوی د فات لګولی دي انتهایي بې بنیاده دي په دې کې یو شی هم رښتیا نه دي مطلب د سوابی پولیس چې کوم ایس ایچ او د اف آی آر کړی دی په والا دوی ډېر زیاته یې کړی که بېخي سړي سره یو کس سره چې ته پرسنل ضد په بنیاد باندې د خپل دې عهدې استعمال کړی نو دا خو د خپل عهدې غلط استعمال هم غیر قانوني کار دی دا دوی بیا غیر قانوني کار کړی دی مونږ په دې ملک کې څه غیر آئینی کارونه نه کوو بلکې چې څو غیر آئینی کارونه کوي مونږ خو د هغې مخالفت کو چې هغه دې نه کوي ته ګوره په دې ملک کې قاتلان د روانور په شکل شي د کردنانو په شکل شي د ادارو په شکل شي دلته موجود دي د هغې روکتام خو څوک نه کوي هغه باندې څوک نه نسي بلکې د هغو ته د فیسیلیټیز ورکولو کوششونه روان دي او په بل خوا باندې چې څوک دا مطالبه کوي یعنې په دې خاوره د امن وي دا خاوره باندې د دغه شی ناانصافي نه وي دغه د آئین بلدستي دي وي په دې خاوره باندې بیا مونږ خو د آئین نه بلدستي خبره وکړه او ریاست بېخي راته الټه شو په دې خبره فوج بېخي راته الټه شو په دې خبره نو بېخي د خلک غوسه شول په دې خبره چې د آئین بلدستي خبره ولې کوئ تاسو نو دغه زه وایم که دوی خامخا دلته د یو اقا په شان مونږ خلک د غلام په شان ساتي زه وایم که څوک هم دلته ځان د اقا په شان او مونږ د غلام په شان ساتي یعنی مونږ چې د بېخي په دې ملک کښې هېڅ خبره نشو کولی هېڅ مطالبه نشو کولی هغه که د ځان د امن ولې نه وي هغه که د خپلو خلکو د ژوندون ولې نه وي هغه که د ملک د زیاتۍ خلاف نه وي نو دې ته مونږ ته اجازت نه راکوي نو مونږ څه وکړو مونږ به بیا په کومه لار دوی یعنې دوی څه غواړي چې مونږ څه وکړو دا خو بېخي د غلامۍ انتها ده دا چې زه در افغانور خلاف خبره کوم دی به ما اف آی آر کوي. زه چې د ورکو خلکو دا وایم چې هغه عدالت ته ورکړه دی به ما اف آی آر کوي. زه چې وایم چې ایکسټرا جوډیشل کلین د عدالت له لرې قتلونه مه کوئ دی به ما اف آی آر کوي. او زه چې وایم چې ماینونه صفا کوي په چین پوسټونو باندې رویه د خلکو سره شا کوي دی به ما باندې اف آی آر کوي که نه. نو دا خو بیا دغه ده چې دا عمل که دوی بیخي خپل د یو مخصوص طبقه د ځان شماري په دې کې د نورو خلکو څه هغه حق نه مني. نو چې نه یې مني دا خو به خلک بیا ډېرې سختې فیصلې کوي ځکه چې پښتون کام وړوکی کام نه دی دا یو ډېر لوی کام دی. ته یې چې دومره یعنی په مخامخ ورته خوږې خوږې خبرې کوي خو چې کله خپل حق بل حق بل حق وکړي بیا ورته نو دغه په خوږو خبرو بیا تر سوپره وغولوي دغه دغه خبرې چې تاسو غیرتي خلک یې او زمونږ او تاسو سره مینه ده زه ستاسو د تحفظ دپاره راغلی او د دغې پر شا باندې په دوی وار کوي نو دغه به تر سوپره دا خلک
تاسو
دا خلک د پښتانه د شل نه قبایل دا د دغې حالاتو نه تنګ دي دغه په دې حالاتو کښې یعنی خپل بیخي ژوند نه ویني انتهایي تنګ دي د دې ژوند نه دوی دومره تنګ کړي دي چې هغه خو څکه چې کورونه یې ړنګ شول وطن یې وران شو خلک یې ورک شول مړي وشول بمباري وشو په دې خاوره باندې دغې آی اس آی دغې فوج ترهاګري پیدا کړله بیا یې هغه نه پس اپرېشنونه دوی وکړل بیا اپرېشنونه چې وکړل واپس بېرته خلک راغلل بیا اپرېشنونه چې وکړل واپس بېرته خلک راغلل او بیا چې بېرته راغلل دوی په چک پوسټ کنځلې ورته کولې او د کنځلو په مخ کې دغو عام اولس ورته جیسر جیسر ویل نو بیا هم دوی خوشحال نه شول. نو اخر دا پښتون کم حیران دی چې زه د غلامۍ کومې انتها ته درته لاړ شمه ته د اکا او ته په ما باندې یعنی یو معتبر سړی ته په ما باندې یو اکا سړی تر کومه پره به وي. نو دغه مزید دا خلک نه مني نه یې غواړي فایرونه وړې خبرې دي د دغې وخت دغه د ظلم د بدلون د یو امن د راتلګ او دلته د پښتنو د خلکو په خپله خاوره باندې لږ څه حیثیت او عزت پیدا کولو دپاره که اف آی آر خو نه زموږ سرونه لاړ شي هم دا ډېره وړه سودا ده دا ډېره ارزانه سودا ده د دغې خاورې مستقبل د راتلونکی نسل چې موږ په دې خبرو یې څوک نه وغولوي چې به هغه دا څوک یعنی چندې راولږي دې خاوره ته هغه هم خلک ځنې خوري که ایډ راولږي هغه ځنې خوري خپل دا هر سړی ټیکس ورکوي زه چې کپړې اخلم او د دې ملک پکې ټیکس وي پوهېږې ټیکس باندې اول خو کار نه کېږي یا چې لږ څه یو پرسنټ پیسې ولګېږي هغه باندې ټوله ورځ دلته فوجان په خلکو شګړې ورړوي چې موږ خو دا کار کړی دی څنګه دې کړی دي په خپلو د جیبو پیسو دې راته وکړو. نو دغه خلک مزید دغه داسې ژوندون چې په هغه کښې ډېر لوی احسان به وړې که چېرته ستا خاورې ته یو ښه شی را ځي داسې خلک دا د غلامۍ ژوند نه مني دغه به بدلون دا بدلون به را ځي او خامخا به را ځي ځکه چې پاسون شوی دی پاسونونه کله هم بغیر څه بدلونونه نه شي ختم کېدلی. نو بهرحال اف آی آر دی ډېر دروغجن اف آی آر دی ډېره غلطه خبره یې کړې ده بېخي هغه د ناروا او هغه غیر انساني رویه چې یو سړی د ریاست نه سوال د امن کوي سوال د ډېرو جایز حقوقو کوي او ته په کې هغې باندې د ډېر ناجایز او ډېر نخ کار کولو اف آی آر کوي.
صحیح
وایس اف امریکا چې وده یوه ساعته خبري خپرونه لا دوام لري د واشنگټن ډي سي د استوډیو څخه یې په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. تاسو د بلوچستان ایالت څخه یو راپور لرو چیرې چې د دې ایالت په پشین سیمه کې د یو لوړ پورې انتظامي چارواکي یا د اسیسټنټ کمشنر په ګاډۍ بمي برید شوی چې پکې درې د لیوز عسکر وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه تاسو ته وروستۍ تفصیلات د ډیوه خبریال حامد سمسور په یو راپور کې لري.
چارواکي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د شمال په لور په ضلع پشین کې رامنځته شوله. د پشین مرستیال کمشنر محمد عارف وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې د برشور د مرستیال کمشنر ګاډۍ د پشین له ښار څخه پر بای پاس سړک باندې روانه وله. چې د سړک لغاړي د هدف کړل سوال مرستيال کمشنر وی چې دوی شک چې دغه بم په موټر سایکل کې شودل سوې وو چې د ریموت کنټرول په ذریعہ باندې الوزول سوې دي چې په نتیجه کې درې د لویز والا ځای پر ځای ووجل سو ډرایور کاری ټپې دي او دغه ډول په ټپيانو کې بیا بل لاروي هم شامل دي فوجل سو لیویزو کی اسمت اللہ عبدالباقی او جعفر خان شامل دی دوی درې واړه د برشور اوسیدونکو دي مرستيال کمشنر پر مخ زیاته کړله چې د برشور اسیسټنټ کمشنر زمان کاکړ پر دغه محل باندې په ګاډۍ کې موجود نه وو دوی تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي خو په لټنې پیل کړي دي د دغه پیښې مسولیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخستی زیلپشین له افغانستان سره په پوله باندې جوخت پرته سیمه ده په تیرو وختو کې دلته په دغه سیمه کې د غوا برای توان پیښې هم تر سره کېدلې او دغه ډول د ګوزن په ضد پر څاسکو ورکوونکو ډلو باندې هم بریدونه تر سره کېدل د زیاتره پیښو مسولیت به تودنراو مذهبي ډلو او طالبانو په سر اخستی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون کوټه
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز
د پښتنو په سیمو کې د دشمنی تاریخي یا زړی قصې هغه تر ډیر حد پورې لمینځه تللې دي خو ځینې هغه برخې چې د قبایلو ترمنځ دغه دشمنی لا هم پاتې دي د دغه دشمنی لمینځه وړو لپاره یو تحریک په بلوچستان پښتنو سیمو کې لالا یوسف شروع کړی دی او هغه دغه تحریک کې تر ډیرو قومونو منځ کې دغه روغې جوړې کړې دي او لا هم دغه د خپل کوشش جاری دی روان دی او هغه د یو تحریک په شکل کې دغه خپل د جرګو چې کوم سلسله دغه شروع کړی ده د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدی په دغه باندې یو ویډیو راپور لیکل دی او ریدو ته تاسو پام را ګرځو
دغه تباسیبي اماراتونه چې کندوالی ښکاری د نه د افغانستان او نه د شام او نه د عراق جنگ زپلی سیمې دي بلکې د قبایلی دشمنانو سره مخامخ سیمې ګلستان بازار دی چې د 1920 څخه د اسکزی قبیله د دوه شاخونو غبیزی او امیدزی قبایلی دشمنی کې تباسیبي سرکاري اماراتونه او دغه سیمې د ګلستان بازار په نامه بازار دی چې ویل کیږي چې د دې بدی د جنگ میدان هم دغه سیمه وا چې پکې هر قسمه درنه وسله وکارول سول چې تر اوسه د 300 څخه زیات خلکو خپل ژوند پکې ترلاسه ورکړی دی
زما نوم نعمت الله دی زه د ګلستان اوسیدونکی یم په 1982 کې زما د لی په دغه ګلستان کې پیدایش شوی دی او په 1990 کې بیا د ګلستان کې د بدی جوړې شوې د قومي بدی جوړې شوې د قومي بدی د عمله د ازمش د ګلستان خاص مرکزی وینټرنری ده یعنی هغه ته د حیوانانو هسپتال ویل کیږي شاوخوا اخواته بیا د پرایمری سکول دی دغه وڅنګ ته بیا هسپتال دی د انسانانو دا ټول د خاورو سره خاورو سو شاوخوا چې وګورې د ګلستان بازار ته ټول کلی کړ په کندوالو بدل شوی دی ټول خلک خوارو زار شو د ګلستان سولاړه نور شارو ته ولاړه اله ته در په در شو اچا مدایسیت نور کوي هغه ته د ګلستان سره غله ته چې داسې به ته په خپل ګلستان آباد کړی وای اوس موږ د عوامو سره خواس کوو د الله حکامو سره خواس کوو چې برته په ګلستان پر عوام باندې رحم وکړي ګلستان برته جوړ کړي ګلستان برته ګلستان کړي
ته دغه غټي بدی ورسته نوري بدی شروع شوه چې د ځای خلکو لخلي دا وخت تعداد شپږ ډیر څخه زیات دی خو وویشت پکې غټي بدی دی چې له امله د سیمې سکولونه اسپتالونه سړکان غرس د ژوند ټوله چارې تباه او برباد دي.
ګلستان دا د ګلانو په نامه سره یو مشهور وطن و چې دلته باغونه به و مېلمستیاوې به وي د پښتانه یو ټاټوبه و یو نوم نشانې و خو د بده مرغه چې کم وخت دا دښمني به دی شروع سولې په دې کې مړي زیات سو کونډې تیمیان زیات سو هغه سره سره د زموږ تعلیم د ضلع کلي عبدالله ډیر شاته ولاړې زموږ کاروبار شاته ولاړې زموږ د دې وطن د سیمې د خلکو دار مدار پر باغو باندې و په زمینداری باندې و اوبه لاندې ولاړې باغونه وچ سو نو زموږ دا وطن چې کم دی هغه بالکل و دې ته مجبور سو چې هغه ورېړي یو روزانه ته ډیر مالدار خلک او بې زموږ تعلیم چې کم دی هغه انتهایي شاته ولاړې او زموږ د بچانو په لاس د قلم په بځای د هغه په لاس کلاشینکوف یا راکټ لانچر یا قبایلي یا قومي یا دې داسې خبرې راغلې چې هغه د تضاد
پسیم کی امن او ورولی راوستو د پاره ووس بلوچستان امن جرګې خپل هسه ګړندې کړې دي چې د لالا یوسف په مشرۍ کې تر څلويشت ورځې پورې پړاو اچولې دي او د سیمې د قبایلو څخه د امن ورولی په تمه ودی ته د روغې جوړې پیغامونه ورکوي
چې موږ ملنګان یو موږ یو کچکول د خیر راوړی دي موږ به دا خلکو ته خواست کوو دا زموږ وروڼه ډېر در په دره سوي دي ټکر ټکر سوي دي په بدیانې کې غرق سوي دي دوخته موږ یو کچکور راوړی دی یو خواست مو راوړی دی په دا خواست کې په کار دا دی چې دوی هم له موږ سره شمولیت وي کې د افسوس خبره خو ده چې یو سیاست وي لا د یو ګټې ځای وي په هغه کې دنیا ګرد د مشران شامل وي چې نن د یو خیر کار شروع دی و د خیر کار ته خلک نه راځي
د سیمې د قبایلو تر څنګ جید علما هم د قرآن او حدیث په رڼا کې د روغې او د جوړې خواستونه کوي چې په دغه امن جرګې کې شریک یو عالم دین وای
دا پاک وای چې ستاسو د مسلمانانو په مابین کې جګړه رااله نو درمیان خلکو باندې دا لازمه ده چې د دغه جګړې د ختمېدو کوشش وکړي او بیا الله جل شانه بل زیدا فرمایي تاسو یو د بل امداد په نیکی سره وکړي او یو د بل امداد چې د هغه پر بدی مسره کوي او د قران مجید په اصطلاح هم دا د احادیث په اصطلاح هم دا
د ګلستان په سیمه کې د قبایلو ترمنس د سورز نه تیریږي د درنو وصلو اخو د پکې روان نه وي سوس امن او سبات را وستو د پاره دغه امن جرګې خپل کمی هسه ګڼندې کړې دي په علاقه کې لړس امن شکاری چې دغه سیمه د دورې په محل هر لور ته لیدل کېدل هغه بندیزونه هغه وحشت د قبایلو ترمیز موجود وو هغه اوس ختم سوی دی او بغیر وسلې قبایل د یو بل علاقې ته روان لیدل کېدل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف میرمن کلثوم نواز نن پر لاہور کې خاورو ته وسپارل شو. میرمن کلثوم نواز په لندن کې د کینسر یا د سرطان د رنز په ناروغۍ اخته وه او هلته کې څاور کړې وه. موږ سره د ډیو رادیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نه ملګری شوې ده. هغه ته هرکلی کو. ربیع پیر، ستړي مو شئ. ډیره مننه خیر اوسې. ربیع پیر، که زمونږ اوریدونکو ته ووایې چې دغه د جنازې مراسم په څه شکل کې ترسره شول، کم سیاسي مشرانو پکې برخه واخیسته، کم حکومتي چارواکو پکې ګډون وکړ؟
اشفاق صاحب، څنګه چې تاسو ویلې په لندن کې ته دوه ورځې وړاندې کلثوم نواز صاحبه تصور کړی و خپل د رنز لوجی، د کینسر د رنز لوجی، نو نن سهار د دوی مړی چې دی هغه لاهور ته راوړل سو، ورسره د شهباز شریف صاحب د هغه خپلوان ورسره و، خو زامن دواړه نو ورسره، حسن او حسین نواز نو ورسره. د دې پس جاتی عمره چې کم د دې ځای دی، کم د دې کور دی، کم علاقه د کورنۍ د هغه ته راوړل سو د دې مړی، او س پاو بالا پنځه بجې وی چې د دې د جنازې لمنز وویل سو مولانا طارق جمیل صاحب د دې د جنازې لمنز شریف میډیکل سیټي یو فوټبال ګراوند په هغه کې وای. په دغه د جنازې په لمنځ کې ټول سیاسي مشرانو، حکومتي مشرانو سره ګډون وکړي. په دې کې د نواز شریف د ډلې خپل خلک ګډون کړی دی. د دې سره سره د عوامي نېشنل ګوند مشرانو گډون کړی دی چې پکې ویل کیږي چې غلام احمد ویلور صاحب سره د نورو مشرانو گډون کړی دی. ور سره د پاکستان تحریک انصاف لاړه هم د پریکړه سوي و چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر صاحب دی ډیپټی سپیکر قاسم سوری او ورسره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور گډون کړی دی. د متحده مجلس عمل لاړه گډون سوی دی. مولانا فضل الرحمان صاحب گډون کړی و. محمود خان چکزی صاحب د پیپلز ګوند مشرانو یوسف رضا گیلانی صاحب راجہ پرویز اشرف او خورشید شاه صاحب د ټولو گډون کړی و. په لکون په زرونو خلک شدی هغه په دغه لمانځه کې موجود و. خو دا سی و چې کم عام خلک چې و د هغې لپاره لږ جدا ځای جوړ کړی سوی و او کم د دوی خپلوان چې و او سیاسي مشران چې و د هغې لپاره یو جلا ځای جوړ کړی سوی و چې په هغې کې د جنازې د لمانځه وسلو او وروسته څه شاوخوا شپږ بجې چې دی د دوی د کلثوم نواز مړی چې دی خاورې ته وسپارل سو. د دوی کم آبایي قبرستان چې دی په هغه کې د کلثوم نواز خسر او د میا نواز شریف پلار محمد شریف او د نواز شریف ورور عباس شریف چې چېرته قبرونه دي د هغې سره دوی هم خاورې ته وسپارل سوله کلثوم نواز صاحب بجې.
بل را بیا پیر د کلثوم نواز خپل میړه او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د هغه لور مریم نواز زوم کیپټن صبدر هغه هم راغلی دغه د جنازې په مراسمو کې د برخه اخستو لپاره. نو آیا هغه د دغه تک د ځای یا د کم سیاسي مشرانو سره ناسته شوې ده کنه؟ داسې هم خبرونه چې ګینه غوي ته د سیاسي مشرانو سره د ناستې لپاره ډیر کم او مخصوص وخت ورکړی شوی.
اشفاق صاحب دوی راغلی خو په جنازې په لمنځ کې ګډون وکړي. خپل نواز شریف صاحب چې هغه گاډي چلوله چې مولانا طارق جمیل صاحب پکې موجود وو خو د جنازې د لمنځه فورن پس دوی خپل گاډي لولاړو او ورسره دوی ولاړو هغه ځای ته چې چیرې د کلثوم نواز مړی خاورې ته سپارل کېدو. نو سداسي د مشرانو سره سیاسي مشرانو سره نه خو د دې خبرې سوي دي او نه کم کارکونکي چې دا غو سره سره خبرې سوي دي. هم د غشان کلثوم نواز چې دا هغه هم د خپل کورنۍ د خلکو سره خو خبره کېده خو د عام خلکو سره د دې سکسمه نه رابطه سوي ده او نه خبرې سوي دي. او په تیر ورځو کې د پنډي د ایدیالوجي له سره په پیرول د خوشی کېدو پس جاتی عمره ته د تلو ورسته هم د دوی د نواز شریف نه د چا سره ملاقات شوی دی او نه د چا سره خبرې شوی دي. او تعزیت ته پر کم خلک شرار روان او هغه د شریف کورنۍ نور خپلوان چې شهباز شریف زوی حمزه شهباز او د دې ورور سلمان شهباز او سره نور کم د مسلم لیگ نواز ریلی مشران چې هغه د ټوله تعزیت خلکو قبلوي خو خپل نواز شریف نه راغلی دی او نه مریم نواز تل راوتلې ده. جی
ډیر مننه تاسو ربی پیر.
وایس آف امریکا ڈیوبرا. د پیپلز ګوند د پخوانی سینیټر فرت الله بابر د قصاص او دیت په قانون کې د بدلون وړاندیز کړی. په داسې مهال چې په اسلام آباد کې د بلو ویلز لخوا را جوړ کړل سوی غونډې په مهال ښاغلی د وړاندیز وکړي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د ډیوا خبریال ارشد حسین په یو راپور کې لري.
د پیپل پارټي پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د هیواد اسلامي قانون قصاص او دیت ته د بیا کتنې وړاندیز کړي او ویلي دي باید چې د قتل د مجرم بخل د عدالت لخوا د سزا روستو وکړي شي. د مطبوعاتو تر مخه اسلام آباد کې د بلیو وینز غیر دولتي ادارې لخوا د زنانو لپاره د پالیسیانو او قانون سازۍ په موضوع را جوړې کړې شوې یو مکالمې ته خپل وینا کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د هیواد دننه رایج د قصاص او دیت قانون ته د بیا کتنې وړاندیز کړي او وای چې د عدالت لخوا د غیرت په نامه قتل کوونکی ته د سزا تر لاسه کېدو نه مخکې د قصاص او دیت د قانون لاندې د رشتہ دارانو له اړخه بخانه ورکول د غیرت په نامه د قتل لړۍ ته ډاډ ورکول دي. خاغلی فرحت الله بابر د اسلامي نظریاتي کونسل په چلن هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل د بد مرغ د هیواد اسلامي نظریاتي کونسل اعلانات اکثر له د زنانو پر ضد راځي او زیاتوي چې کونسل په رستو کې کال 2000 کې د زنانو د تحفظ بل او کال 2014 کې د ماشومانو جنکو د کومرې د ودونو په حق لا بلونه مستر کړی وو او تر دې چې د زنا په قضیو کې د ډي ان ا ټیسټونه د بنیادی ثبوت په ډول هم ناقابل قبول ګرځولي وو. ټولنیز فعال او قانون پوه لیاقت بنوري وای غیر دولتي ادارې په پاکستان کې یو قانون ته د بشري حقوقو په تناظر ګوري، خو د قصاص او دیت قانون ډیر واضح دی او په دغه قانون کې هیڅ داسې بندیز نشته چې په دغه قانون با عمل په کم ځانګړي حالاتو او وخت کې کیږي.
انر کلینګ کوم قانون دا او د انر کلینګ کوم کانسپټ دا هغه باندې چې مو خبر نه کوون غواړو نه دا باندې ډسکشن غواړو دا مو ون سایډ داخلو نه دی پوهه دا ایشوز مو سره مشته دي. بهرحال ریویژن او د قانون دوباره کتن دا همیشه یو خشه ده د باندې اتحاد پکار ده د باندې ډسکشن هم پکار ده او د سور خلکو دا صدا کېدای شي هغه پوینټ اف ویو سره ده باندې.
اخوانم تو وکیل لطیف افریدی وای د قصاص او دیت قانون د پخوانی امیر او صدر ضیاء الحق په واکمنۍ کې نافذ کړی شوی وو. هغه وای د پاکستان پینل کوډ د قتل او اقدام قتل دفې د قصاص او دیت په دفو کې بدل کړی شوی وي او هغه هم د خاغلی فرحت الله بابر سره اتفاق کوي او وای باید چې دغه قانون ته اوس کتنه وشي ولې چې وخت او حالات بدلیږي او دغه شان د جرمونو نوعیت هم بدلیږي.
دا څو د فیپ تاجرات پاکستان کې نوی چې دا کوم شامل شوی دي چې د اسلام په نامه دي یا دا څو قوانین چې جوړ شوی دي لکه چې پروهیبیشن آرډر دی، لکه دغه د انفورسمنت پراپرټي حدود آرډر دی، بل د جایداد دغه قوانین که د عامو قوانینو مطابق شي نو زما خیال دی چې عام قوانین د دوی د خلکو د اصلاح لپاره د کابو کولو لپاره زیات بهتر زما په نظر دي. کجا دا چې د اسلام په نامه باندې موږ خلکو ته مجربانو لا معافیانی ورکو او هغه چې کم دی د جرم نه خلاص شي نو اصلاح څه چې زه خدا ویم چې پاکستان یو جمهوری ملک دی چې جمهوری ملک کې نو پکار ده چې دلته کې قوانین عدالتونه ټول د جمهوریت د اصولو تابع وي او نور چې هر څه د آئین مطابق کوو نو په آئین کې هم داسې سلسلې چې کمې دي په هغې هم نظر ثانی پکار ده او دا اسلامي قوانین چې کوم نافذ شوي دي په دې هم نظر ثانی پکار ده او دا ختمېدل پکار.
په دغه مباحثه کې موجود د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز د خاغلی فرحت الله بابر لخوا په کونسل تکونو ته جواب کې ویل چې کونسل یو شمیر داسې وړاندیزونه کړي چې زنانو او د ښځو د حقونو تنظیمونه پراخه هرکلی کړي چې پکې په یو ځای درې طلاقونه ورکول قابل سزا جرم ګرځول شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د فلورنس په نوم باندې سمندري طوفان د امریکا شمالي کیرولاینا ایالت ته را رسیدلی دی. دغلته کې تر 1300 پورې د ژغورنې کارکوونکي پر ځای کړی شوي دي. په مختلفو ځایونو کې په زرګونو خلک خوندي سیمو ته بوتلی شوي دي او دغه طوفان د امریکا ورجینیا او واشنگټن ډی سي پورې د راتلو یا دلته کې هم دغې سنسه د اثر امکانات سرګن کړی شوی دی، پیشبینی شوی ده. په دغه حق لبانې زمونږ همکار مجاهد جواد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د فلورنس په نامه سمندري طوفان د امریکا شمالي کیرولاینا ایالت ته ورسید. د دغه طوفان ځواک که څه هم کم شوی خو بیا هم وژونکی دی. چارواکو د جمعې په سهار وویل چې د دغه طوفان سیلۍ په یوه ساعت کې دا مهال 109 کیلومتره تیزوالی یا سرعت لري. د فلورنس ځواک که څه هم له څلورو درجو څخه یوې درجې ته راټیټ شوی خو اټکل کوونکي وایي چې بیا هم کولی شي مرګونه ګزار ولري. د شمالي کیرولاینا والی روی کوپر وویل دا طوفان به ویجاړوونکی اغیز ولري او ویجاړي به رامنځته کړي. چارواکي وایي په شمالي کیرولاینا کې د فلورنس له راتګ سره 3,01,000 خلک تر اوسه له برېښنا یا بجلۍ څخه محروم شوي دي. د کریون سیمه کې چارواکي وایي تر اوسه پورې ورته تر 150 زیاتو کسانو د ژغورل کېدو لپاره ټلیفونونه کړي دي، ځکه وایي اوبه کورونو ته اوښتي دي. چارواکي وایي دوی اړینو کسانو ته باور ورکړی چې د ژغورونکو ډله به ورته ځان ورسوي او د هغوی تر رسیدو پورې دي دوی د خپلو کورونو په لوړو پوړونو کې پاتې شي. د فلورنس سمندري طوفان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د شمالي او جنوبي کیرولاینا سمندري غاړو ته رسیدلی و چې ورسره تیزه سیلۍ او باران هم یو ځای و. چارواکي اټکل کوي چې د شمالي کیرولاینا په ځینو برخو کې به 101 سانتي متره باران وشي او کیدای شي د طوفان څپې له 4 مترو څخه لوړې شي، چې دا به له ډیرو کورونو څخه هم لوړې وي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په کیرولاینا کې 2 بیړۍ ځای پر ځای کړي او د سمندري ځواکونو یو ټولۍ ګمارلی چې د اړتیا په صورت کې له خلکو سره مرسته وکړي. همدارنګه د ژغورنې هلیکوپټرې او ټرکونه هم په مهمو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د خلکو ژغورل یې په کاري لومړیتوبونو کې دي او سپینه ماڼۍ چمتو ده چې اغیزمنو خلکو ته هر ډول اړینه مرسته ورسوي.
صف امریکا جوه یو وساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو مشتر ملګری او سید دی ورسته به تاسو د ریډیو خبرونه شپه په خیر خبرونه اوري په ریډیو باندې. د دې خبرونه ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. تاسو قربانه او زکل سم کاکړ
او زاش پاپومن
درنه اجازه تخلو شپه درته غواړو.
Thank you.
you.